زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت کې راپورونه لرو، او په دوهم نیمه کې د آزادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی په مکړی خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د اسلامي امارات د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی دی، او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او تاسیساتو حمله نه کول، د خبرو للارې د ټولو مسایلو حل، او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوي، او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کیږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږي میاشت کې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی اماراتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې، د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي، هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یو اړونده محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړي دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی، څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اتل لرغوني آثار له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د 2 دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بایه شاوخوا $102 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 45 نفر اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان سږنی وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته په ورستیو څو ورځو کې په پاکستان کې مش زرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې لدې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان یلت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې ډیر نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هر ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 28 د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې لدې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په پاڼه خبر شوې راغلي چې واځي د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 3,000 افغان کډوال نیول شوی دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوی دي. سه شنبه د اکتوبر 28 د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل ایکسپان لیکلي چې په فیصل آباد کې 3,700 افغان وګړي نیول شوی او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینی اسلام آباد پولیس هم لدې یو ورځ مخکې په خپل ایکسپان لک تر لګه د 19 افغانانو د نیولو خبر ورکړیو. په اسلام آباد او راولپنډي کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې. هم د پرون هم د پلازمینی ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپې وهلې او ګڼ کسانې نیولې دي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تر زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا وزیست خبرې وشوې. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپه ته ګرځي. هر یو نفر په تشویش کې دی چې چوکو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوې خدای چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوی. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل پرون د فیصل ټاون لسیمی پولیس نیولې او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کم کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو تا کې 45 نفر اچولې وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په 28 په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنیو د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوی چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه وه، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې سه شنبه د اکتوبر په 28مه له پاکستانه ویرانه 1599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپانې خپور شوی راغلی چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وسلویخ، د هرات د اسلام کلا له لارې 111، د هلمند د بارامچی له لارې 14، او د کندهار د سپین بولدک له لارې 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پر راپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه واورېدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه سره دی. خټک صاحب، د پاکستاني چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلې دي د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنه خبریالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او کدا کار همدغسې چې پیل شوی روان دی؟
نه رسمن خو هیڅ هم نه دی ویل شوی. رسمن خو هغه خبري ونډې دي چې کوم وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغه وخت موقع په موقع وخت په وخت تاسو خبرې کړې دي چې یو تا نه قانونه وایو موږ ته بیا اسناد وایو چې بیا اسناد غیر ملکیان بهرینیان دوی د افغانان هم نه یادي، هغه چې هر څومره ټول به وستل کیږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومه خبره ده، افغانان کډوال درې ډول دي. یو خو هغه د پی او آر کارت ول دي، او یو چې د تذکرو ول دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نور دریم هیواد ته تلو لپاره راغلي دي او کوم د اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو کسمنګ باسو، هغه هم داسې ګڼل کیږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزه ختم شوی دی، د ویزه موده ختم شوی ده، او دوی اوس ویزه هم نه ورکي، نو هغه په خطر کې وي. دا نن سهار هم پولیس راغلی او په اسلام آباد کې چې کوم د 217 دغه سیمې چې افغانان پکې زیات دي، هلته چې په وهلې وي، خو هلته چې بیا کوم خلک په کورنو کې پاتې شي، هغه سره ویزه وي او چا سره ویزه نه، هغه اخوا دی خوشي
خټک صاحب. د چاپو راپورونه هم ورکړل شوی دی، افغان کډوال شکایت کوي. دنه تاسو څنګه خبرې گئی دا پولیس راپور ورکوي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپې وهلې دي، او کنه دا خبرې هم داسې به راپور پات کیږي؟
نه به راپور وي. پولیسونه مونږ پښتنه وکړو په دې چاپو کې هم بیا رقم چاپې دي. یو خدا سي دي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه ده کې یو افغان وي نه چیرې نه خو افغان دی او روي نه سره، نو بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنګولو د پاره کنه نو ساتي سر کې، او زنه داسې چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نوځي دروازې ورته کوي خلکو ته، هغه هم داسې په زرګونو یا په سوونو خلک کله هم نه دي نیولي. چې زیات ونیول شي خو لس کسان وي یا اته کسان وي، او هغه دلته حاجي کیمپ ته هغه دلته په دې پنډی او اسلام آباد ترمیاز هغه دلته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته راولي، دلته نه بیا افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چې هلته مونږ نه ور پرېږدي، حاجي کیمپ ته دننه مونږ نه پرېږدي، دننه ما نه دلته چې څوک آسان دي پکې چې وځه ګیټ پر دروازې پر ورشو، هلته مختنه وکړو. اوس خدای یو لس ورځې کېږي د لارې هم بند دي، خټک
صاحب د چارواکو او پولیسو ترمنځ هغه پولیس چې دا چاپی وهي او په لارو کې خلک دروي د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته ک پولیس پخپل سر عمل کوي او کدا سي د چې چارواکو پولیسو ته ویلي دي چې بس څرخه مې چې نسی وی نسی داسې کوم همغږي شته د چارواکو او د پولیسو ترمنځ
اسې ډیر نشته. البته چې کله مونږ پولیسو ته وایو چې دا سړی خو یا د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزه نه ده ایکسپایر، دا مو ولې نیولې دي؟ هغه وایي چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده کنه، دوی د ډیسټریکټ اډمنستریشن وایي ځلې انتظامیه چې ورته وایي، دا هغه حکم دی، امر دی چې ګرځي او ګوري چې څوک داسې وي چې بیا اسناد وي هغه نیسي او بیرته یې لګوي. یا چې دا غوی نه پښتنه وکړو نه غوښته عمومي حکم دی، مونږ یو عمومي امر کړو او پتا صرف د افغانانو لپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونی سین ځنګړې نه دی، هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټکو چې په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره روان وضعیت او د پولیسو لخوا د ورستۍ چاپو د ا دهو په اړه جزئیات راکول، ویل کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې تر بل هر وخت اوس ډیره چټکه کړې ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي. سنا کاکر او د موضوع نور تفصیل.
هند ویلی چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 مخبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملی شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام د هند د دشمنی څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیز اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکو کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیر دیوان د موضوع د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ویلامې په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنا دي؟ ایا د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو نخې نخانه ګڼل کېدای شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړي چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هم ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډېرو موضوعاتو کې ښکیل دی، نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و. متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیوا د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخ اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیوا په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم وو. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 طلوع نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمې پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له کبله یې سکال کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړی او پر روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې د ورخ کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سیشمې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د ورخ د کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. دیداری ویلی دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمی کړي، کروندې واخې لمنځوړي، د کورنیو معیشت واخلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنۍ وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسیدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او سرویو ته زیان رسیدلی. دوی سکل د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسید. په اصل کې مو هیڅ نه دي کړلې، تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کړلی وو تخم یې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دا وای د وچکالۍ او باران د نورېدلو لامل زموږ غنم ډیرې وچ شو. بزګران ډیر اندېښمن دي ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ لامل سخت اغیزمن شوی د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 نیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ لامل په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړې چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 2020 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په نظر
دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په دوه برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راستنېدو او د مرستندویو کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. وچا ویلی چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخوره ویجړونکو آفتونو څخه ونګ دي 2000 کسان په کمړه ل 3000 شپک سوړې ټپيان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خزي او نجونې چې له زده کړو کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړي توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. وچا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هیواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، له دې سره راورسیدو د خبرونه ورسته یو شیبو ته، او د هم ورسته راپور. د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبريالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یو موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو د لودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې وستونکي، لیدونکي او اوریدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 28 ازادي رادیو ته وویل ان ډیری مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنی د پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقعي معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډیرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم افغان خبريالانو او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشری کول د دې لامل کېږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بېلابېل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
اصل خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د ننو په جلا وطنۍ کې د خبریالانو رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي، بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو ترڅنګ دې ته هم باید پام وشي.
ارزش خو خبری در نظر گرفته شود.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دو په لومړیو کې د وی خبری رسنی مدیر زیرک فهیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د ستونزو منل زیاتې کړه.
د افغانستان ټول رسنی کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې ترڅو د وایان لا ادرس ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري، په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک د دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي، په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې که دوی غواړي چې خپلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کړي، بې پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله زیاته کړه چې هم د څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نو ملغږی په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تاییده کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنی او سیمه کې د اکتوبر په 15 د پاکستان د هوایي برید په اړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د ور وړلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قومندانې ویان یې خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینوی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه یې رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت دا اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت